ستړي مشایل ازادي رادیو څخه د مخمنې خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي به سرنورۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې ده. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مهم مسائل مو هم په دغه خبرونه کې راټول کړي دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر لیکونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو حساس مواد له څلور دیرشو ولایتونو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هېواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه زیرمه کې له 5 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هېواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومیتریک وسایل شامل دي. ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته ولېږدول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همداراز وویل چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي دي. تکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو نن په یو لاریون کې د سیمې په یوه امنیتي پوسته کې د لسګونه کلابندو سرتیرو د ژغورنې غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې که تر څلورویشت ساعتونو پورې د انتن په نوم په یوه پوسته کې د ګیر پاتې سرتیرو د انتقال لپاره اقدام ونه شي، نو دوی به د ولایت دروازه وتړي. د جوزجان درزاب ولسوالۍ د تلې په شپږمه نیټه د طالبانو لاسته ولویده، او له هغې ورځې تر اوسه د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت شاوخوا 1.5 سلتنه سرتیري د انتن په نوم امنیتي پوسته کې ګیر پاتې دي. یوه اعتراض کوونکي تیمورشاه ازادۍ راډیو ته وویل حکومت او ولایتي ادارې په تیره ولی هسې چې لازمه و خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. جرمنی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته خبر ورکړی چې د اکتوبر په 9مه نیټه به یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته واستوي. د دې وزارت مرستیال ویان رضا باهر نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي د دې کډوالو شمیر د 450 کسانو ترمنځ وي، خو لومړی اوبښۍ نوملړی دوی ته نه دی ورکړل شوی.
مطابق با متفاهم نامه که ما با جرمنی داریم،
ل جرمنی او اروپایی ټولنې سره زموږ د موافقه لمخې د دې کسانو نوملړ باید له الوتنې مخکې لمخ سره شریک شوی وای، خو دا کار نه دی شوی. باید ووایم چې زموږ او د جرمنی د موافقه لمخې په یو ځل باید له 500 زیات کسان افغانستان ته ونه لیږل شي. جرمنی له 2014 کال راهیسې افغانستان ته د هغو کډوالو ستنول پیل کړي چې د کډوالۍ غوښتنې رد شوي، او په دې ترڅ کې په 28 الوتنو کې 680 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه نن وویل چې د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په زیرمو کې له 5 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب د زنګنه له قوله د ایران د تیلو وزارت پر رسمي وبپاڼه وروسته له هغه خپور شوی چې د متحده ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ په سیمه کې د تقابل څو پیښې وشوې، او پر ایران او چین د واشنگټن فشارونه زیات شول. وروسته له دې چې د 2013 کال په اګست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبي فارس حوزې له انکشافي پلان څخه لاس واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پانګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي ګاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکین په ایران کې لبند تر خوشی کې دورسته د استرالیا په پرت خار کې لخپلې کورنۍ سره یو ځای شول. د جوړه چې یو میاشتې د ایران په محبس کې تیر کړه، ظاهرا د یوې تبادله په نتیجه کې خوشی شوی دی. استرالیایي چارواکو نن تایید کړ چې په همغه ورځ چې ایران د استرالیایي میرمن او میړه خوشی کړل، دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې لڅ باندې یو کال بند وروسته خوشی کړ. استرالیا په کوینزلند پوهنتون کې د سرطان د ناروغۍ څیړونکی 38 کلن رضا دیباشی د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه ونیو چې متحدو ایالاتو یې د ورسپارلو غوښتنه وکړه. امریکا پر دیباشی تور پورې کړی و چې ایران ته د پوځي الکترونیکي وسایلو په قاچاق کې لاس لري. او په کاسو کې نن خلک له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر ولدیتی داکا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې په دې بهیر کې ګډون وکړي. زنن پر هر هیوادوال او هر سیاسي ګوند او کمشنر غو کوم چې متوجي ووسی، ځکه لدې شبي دا پروسه د دوی په لاسونو کې ده. نو راځي دا په یاد وساتو چې نن چې هر څه پیښیږي عواقب د کاسوو لپاره دي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. د کاسو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې د کاسو د پارلمان د یو سول شلو غړو د انتخاب لپاره به رای ورکوي.
خبرنامه له ازادي رادیو څخه واوریدل. روان دي په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل هغه کارکونکو سرنولې ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړي.
د بیلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي. موږ د دې مرکز یا محل کارکونکو سرنولې ته معرفي کړو.
درمو د انتخاباتو د کمیسون د پوښنی کمشنر امام محمد وری ماچرا مرکه هم کړي.
دا چې اوس د تاکونو خپلواک کمیسون اندیښنه لري چې په رزلټونو کې چا لاس وهل ده، نو دا د هم د یو د اندیښنې وړ خبره ده. نو کمیسیون باید دغه سي حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوي سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو لامل په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه.
موجدت راغلی چې د ایران د حکومت نه وغوړو چې ول همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ول افغانان زوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه د موږ غوښتنه ده چې ول دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقوقونو به دفاع کوي.
یکی از وظایف اساسی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوق او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبو.
تعقیب کړم، تعقیب میکنیم.
په نورو موضوعاتو کې بیا اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 15000 شکایتونو لړلې 15 سلنه سړل شوې دي. یو شمېر نور مهم مسایل هم شته. هله د ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکي به سرنولې ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. بل لور ته بیا دا کمیسون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رای به اعتبار غني چې بایومټریک دستګاوي ورکې دي. د دې کمیسون یوې غړې رحیمه ظریفي ویلي هغه کسان به هم سرنولې ته وپیژندل شي چې د دې دستګاو په ورکېدو کې لاس درلود. امید ظهیر مل په تیره نور حال راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو کې د درغلي د تورونو ورسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکونکو بعد سارنوالۍ ته وپیژني چې درایو پانو پایلو او بایومټریک دستګاو کې لاسوهنه کړې ده. د د کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبریالانو ته وویل
یا رئیس محل رزلشټ
د بلګی پتوګه د محل رئیس رزلشټ کې 150 رای رسوي د 150 رای د بایومټریک مامور د رزلشټ لمخې بایومټریک دسکا ته رسوي چې زموږ معتبر رئیس 150 دی داسې محل چې بایومټریک دسکا د معلومولو شې چې دسکا کې سل رای دی که کارکونکو دا کار سهون کړی وي یا هم قصدن خو موږ پوهیږو چې کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی موږ به د دې مرکز یا محل کارکونکو سرنوالي ته معرفي کړو
د دې وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټکټونه ویلي وو د میزان په شپږ ماده یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاک او ناپاک رای بل یو او بل جلا کړی په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پاڼو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملانه مجازات شي د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو لړل شمیرل کیږي چې باید جدي ونیول شي که د لسوهنه قصدي وي باید اړوندو ادارو سره شریک شي سو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي
بلور تبیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رای به باطل اعلان کړي چې بایومیټریک دزګاوی ورکی دي د دې کمیسیون یوې کمشنری رحیمه ظریفی ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومیټریک دزګاو په ورکیدو کې لاس لري څارنوالې ته وپیژندل شي
د جوی کې ما
هغه سیمو کې چې بایومیټریک دزګاوی په هر ډول ورکی شوی وي خلکو سره به شریک کړو باید وایم هغه سیمو کې چې موږ بایومیټریک دزګاوی ونلرو رای نشمیرل کیږي
که څه هم اغلی ظریفی د ورکو شوی یو بایومیټریک دزګاو د شمیر په اړه څنګه وایي خو د شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه د وو بایومیټریک دزګاو د ورکیدو خبر تر لاسه کړی دی هغه زیاته کړه د شل نورو دزګاو د حافظي کارتونه د زور واکو لخوا وستل شوی دي خو رحیمه ظریفی بیا وایي د ورکو شوی یو بایومیټریک دزګاو شمیر ډیر کم دی او د انتخاباتو پر وړاندې به کوم اغیز ونه کړي امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
به هم پام دې موضوع تمکیګو د سیمه حل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکو په سرنوالې د معرفي کړی چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي خو پر ټاکنو یو شمیر سرون کې بي وایي کمیسون باید دا موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د دې بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي امید ظهیر مل پام دې اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د درو ان شاء الله پوښنی رئیس امام محمد وری مات سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا داسې وړاندې هم شوی چې ریزلټ شیټونو کې دې لاسوهنه شي وي هغه وایي
پیغام چې څنګه پر رزلټ شنه کې چا لاس وهلای دا ځکه چې محلاتو کې باید د خپل د ټاکنو خپل کمیسون کارمندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید وسی یا په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید وسیږي نو هغه چې څوک لاس وهنه کوي نو په یو حالت کې کېدی شي د ټول څه شمال ته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو هم همغږي یو هم هغه باید چې موجود وي دا چې اوس د ټاکنو خپل کمیسون اندېښنه لري چې په رزلټ شنه کې چا لاس وهلای نو دا دی هم دی یو دی اندیشنی ور خبره ده نو کمیسیون باید دغه سی حالات باید جدی پام درنه وکي او باید دغه حالات مخنیوي وکي او باید دولس رای ځای نشي او بل څه تم د اجازه ورنه کی چلته سو استفاده وکي
وری ما شبز دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کوم چې آیا دغه سی تجربه وړاندې دی لیدل شوی و یا هم امکان لري چې داسې شوی وي دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمال شوی و سی د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
چې زین او ولایتي دفترونو راپورونه په اساس دغه خلکو پیژندل شي او حالت چې څوک شتون لري موږ په خوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلود شاوخوا تقریبا فکر کوم چې 3000 کارمندانو هغه وخت کې نو دغه سي کارمندانو په خوا دای وو چې باید ترته تاکونو بهیر قانونو کې ونه ګمارل شي نو سو د نوې قانون په اساس باید دوی سره قانوني چلند نه شي نو بنان څه بداوی چې ولایتي دفترونه او دغه کارمندان شناسایي وکي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند ورسره
اوس دا کمیسیون د پاره سومره یو لوی ننګونه د چوشي کول دغه کسان وپیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي
نو کمیسیون سره حتما دغه سی سیستم او دغه سی امکانات دوی وپیژني په کوم ساحه کې چرته چا تقریبا خرابې کړې ده او کولای شي عدلي او قضایي ورګانو ته دغه شی افراد معرفي
وري مار سه بوس کې چیرته دغه ډول کار شوی او سی او بیا کمیسیون راځي دغه کسانو تفکیک کوي دوی پیژني او یا هم څارنوالۍ ته ور معرفي او یا هم نور پراونه فکر نه کوي داسې مهال چې اله محدودی ورځی پاتې د ټاکنو لمړنۍ پایلې باید اعلان شي دغه پروسه نور هم اوګدیږي او وخت نیسی
فکر کوم چې کمیشن کومول شي چې همزمان دوا کارو اول خو هغه رزل شتونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغه باندې بیا کتنه وکي او هغه معیارونه چې ورته وځ شوې دي آیا ومنل فکر راځي هغه باندې فکر وکي او پڅن کې دغه خلکو په جنګلوي او دغه خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو لپاره باید ګام پورته کړي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالعلوم شاه پوخنی رئیس امام محمد وری ماچو چې زما همکار امید زهیر مل سره د ټاکنو په اړه خبرې اترې کولې به هم د ټاکنو موضوع د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 1500 شکایتونو له سیړلو خبر ورکوي دوی وایي د محل د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده ډېر نور تفصیل د ناجی صاحب په دغه راپور کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای لنګ دی 15000 شکایتونو څخه 15 سلنه سیړل شوې دي د شکایتونو کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی
طبقه بندۍ شکایت بیت ما
د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلی ده د چړونو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له چړونو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 1400 وروسته 1500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمیر جدي او برخلیک ټاکونکي دي خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غشان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وسیړي او پایلې اعلان کړي د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیب زاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت
په کمیسیون کې ثبت شوی شکایتونه باید په پوره شفافیت وسیړل شي او تورې رای له سپینو رای بیل شي د فشارونو مسله زموږ د اندښنی وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسی پر وړاندې خنډ رامنځته نکړي
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په شپږم نیټه تر سره شوې ل انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوې چې د دغو ټاکنو لمړنۍ پایلې د میزان په 18مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي او د مخمنې خبری مجله چې هم د شپه په ژوندۍ بڼه ل ازادي رادیو څخه خبري کوي د انتخاباتو کمیسون یو شمیر موقت کارکونکو دا کوي چې د دوی ماشونه نه دی ورکل شوی دوی وایي چې سهم په سوزلی په دې خاطر کمیسون د مراجعه کړي خو مسولینو یې غاک نه دی اوریدل د انتخاباتو کمیسون هم په خپل نظر لري خاطر پردیس له نورو جزئیات سره
د ولسی جرګې انتخاباتو یو کال او د ولسمشل انتخاباتو یو ونی تیریږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا تر اوسه د خپل موقتو کارکونکو ماشونه نه دی ورکړي مليحه هغه مرمنده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکونکو و دی تر اوسه خپل ماش نه دی ترلاسه کړی د ازادي رادیو په خبرو کې وویل د ولسمشې په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسون موقته کارکونکو ووسی خو دی ونه منله
د سهار 15 بجو څخه به کار تتلم او د شپې تر 8 بجو پورې به هلته وم ډیر خطرونه مې پر ځان ومنل له هر خوا وګواخل شوم خو زه خپل کار ته ولاړم د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تیریږي کمیسون زمنګ معاشونه نه دی راکړي
د ملهی په وینا کمیسون د موقتو کارکونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانۍ پورې معاش ټاکلی وو چې باید ورکړل شوی وای خو په کمیسون کې یو شمېر داسې کارکونکو شته چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ماشونه اعلان دي ترلاسه کړي او د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې ماشونه به یې ورکړل شي خوونکی زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسی کې دنده لري وای په دوه انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکونکو و خو تر اوسه یې حقوق نه دي ورکړل شوی
سره لدې چې په کاپیسا ولایت کې امنیتي او انننوي ستونزې موجوده وي خو بیا هم زه ولاړم کار مې وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسون موقته کارکونکو وم خو کمیسون لا هم زموږ ماشونه نه دی راکړي
د انتخابات خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسون لخوا 190000 او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 150000 موقت کارکونکو ګمارل شوی وو یو سرچینې چې ونه غوښتل نو بي واخیستل شازادي رډيو ته ویل د ولسمشۍ د انتخابات پورس هر کارکونکو لپاره له 2500 څخه تر 2000 افغانیو پوری معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتون اندیښنو ته د انتخاباتو کمیسیون کمشنر رحیمه ظریفی داسې ځواب وایي:
معاشات روز
د ولسی جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې لیدې چې موږ د ولسمشرۍ ټاکنو ته لاړ شو. زموږ مالیه او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې څلور دېرش ولایتونو ته لیږل شوي او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څارې یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسیون پرګنی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسیون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
مننه کوم چې آزادي رادیو ته غوښته او دا مخمنه خبري مجله اوري. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل کې د پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره 15 کلن پلان چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. د دې ادارې چارواکو په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چمتو شوی پلان 150 موارد لري چې په تطبیق سره به د کابل ښار چاپیریال پاکوالي کې زیات تغیرات راشي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت والی وایي د نورو ستونزو سره سره په کابل کې د غیر پلاني استوګنځایونو جوړول د چاپیریال پاکوالي ته تر ډېره تاثیر لاندې راوسته ده. خاطر پردیس به هم له نور جزئیات سره
د چاپیریال ساتنې ادارې د یو شمېر نورو ادارو سره تازه د کابل ښار د چاپیریال پاکوالي لپاره نوې هڅې پیل کړي. د دې ادارې مسلکي موین عزت الله صدیقي په کابل کې وی خبري غونډې ته د کابل ښار ککړه هوا د نښنی وړ بلله او د ولسمشر د فرمان په اساس یې د دې ککړه هوا د پاکوالي لپاره 15 کلن پلان چمتو کړی. ښاغلی صدیقي وویل په دې چمتو شوي پلان کې هغه ټول موارد مشخص شوي چې د چاپیریال په پاکوالي کې مستقیم تاثیر لري.
مشکلات در کابل چی است؟ منابع چی
است؟ ایا موږ سرچینې لرو؟ امکانات مو څومره دي؟ د ټولو پښتنو ته په دې 15 کلن پلان کې ځوابونه ویل شوي. په دې پلان کې 14 عنوانونو کې 150 موارد رانغړل شوي، هغه موارد چې د چاپیریال پر پاکوالي مستقیم تاثیر لري او موږ د دې پلان د تطبیق لپاره چمتو یو.
کې دې موضوعات خوب شناسایی شوه.
د په داسې حال کې چې د کابل ښار هوا په منی او وړي کې زیاته ککړه کیږي، د برېښنا نشتون، د زغالو، لرګیو او پلاستیک څخه استفاده، د تولیدي فابریکو فعالیتونه د ښار په څنډو کې غیر معیاري حمامونه او خښتو بټیګانې هغه اصلي عوامل دي چې د کابل ښار هوایي تر هر بل وخته ککړه کړی ده. لدی ټول عوامل سره د کابل ولایت والی محمد یعقوب حیدری وای په کابل ښار کې په سلهاو غیر پلاني کورونه ودانی د دې ښار هوا ته زیاته صدمه رسولي.
ما به اضافه 470,000 واحد مسکونی
مخشاو خاص لور سو اویا زر غیر پلانی ودانی او کورونه په کابل کې لري. په دې کورونه اویا ودانی او کې مرکز ګرمیان نشته او که هر کور دوه بخاری ولري نو 1,000,000 سرچینه د ککړی هوا لپاره پیدا کیږي. د بی وزلو ناتوان خلکو سره مخڅو
مردم تون چی میکنی؟ اینا مردم غریب بیچاره ناتوان است.
کریسپیس هغه نړیوال بنسټ دی چې شاوخوا په اویا هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې څېړنه کوي. د بنسټ تیر کال په یوې څېړنه کې موندلی چې افغانستان د هند، پاکستان او بنګلاديش څخه وروسته د چاپیریال له اړخه څلورم ککړ هیواد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ککړې هوا څخه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کلنی ډول خلکو ته د ککړې هوا له امله تنفسي ستونزې پیدا کیږي او ډیر خلک د همدې له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د نوي سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په غوښته کې له افغانان سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځنګړې ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورید په اړه بې پرې او هر اړخیزې پلټنې وکړي. بل نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
حضرت آیت الله خبرتان
د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
موږ درته راغلي چې د ایران
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو، او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونه دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی، دا اول زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه ده رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کیږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجې له وجې مړ سوی وي. د اعتراضي غونډې یو شمیر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې توریالی ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې خیرو زاهدي است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، دت کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی موکله چی په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښایي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو حقوق او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبو.
تعقیب میکنیم.
لا تیر وی ونی رئیس پټولنیزو شبکو کې دا یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل خي، خو دا لمړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي و چې د چړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دی شریکې سوي.
د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبرګون هم راپرولې ده. خاطر پردیس په دغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویان حمیدالله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې درلودلی شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه کړنه په سخت ټکو غوښتل او دغه کار د شکنجه او نړیوال او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت کار کوي تر څو دغه مسایل ورسري او بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خارجه وزارت دغه کړنې له نږدې
مشکور صاحب وړاندې لدې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یاده چې شکنجه کړي وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلود، خو تر اوسه پورې داسې عملی اقدامات تر سترګو کیږي. وروسته لدې نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سر رسیدلی دی یا دغه سپیښې بیا تکرار نشي؟ متاسفانه دغه سپیښې ډېر زیات کیږي او موږ
دغه سپیښې شاهدان یو بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلا وګړي.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوندو ادارو په ټول افغانان غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره یا د کډوالۍ لپاره لاړ نشي، خو افغانان ځي، خصوصا د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه مشخصه تګلار لري چې وکولی شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخاوني ول شي په افغانستان کې؟
متاسف د افغانستان ولس د فقر، بیکاری او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کتیری څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانین سره سم باید هغوی د بشري حقوقو د نقض سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقوقو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقوقو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان حمید الله مشکور وو. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله زما همکار احمد حنایش په دریجه با تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته